السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوی دا خبرونه یو ساعته ده. نن یکشن بده د کب یهود لومړۍ نیټه د فبروري میاشتې شلمه. خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت وایي هیواد یې پر دې غور نه کوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. اغلی هاوت فیلدت پرون شنبه د منشن په امنیتي کنفرانس کې د وینا پر مهال وویل چې ناروې نه غواړي د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. ناروې تیره میاشت د طالبانو یو پلاوی پر بیلابیلو مسایلو د بحث لپاره اوسلو ته وربللی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي سر له نن څخه یې د ښوونځیو 1,40,000 ښوونکو ته د عاجلو معاشونو ورکړه پیل کړه. د افغانستان لپاره د یونیسف استازي محمد ایوبا نن په خپله ټویټر کې لیکلي دوی دا کار د دې لپاره کوي چې د نجونو په ګډون په میلیونونو ماشومانو ته ښوونځي ته د تګ زمینه برابره سي. ټاکل سوی د فرانسې او روسیې ولسمشران ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین نن پر ټلیفون د اوکراین پر سر د ولاړ سوي کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې داسې مهال کیږي چې لویدیځ قدرتونه وایي روسیې پر اوکراین بشپړې جګړې ته چمتووالی نیولی، خو روسیه دا تورونه ردوي. بلخوا د اروپا د امنیت او همکاري سازمان یوه څارونکي ماموریت ویلي د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون غوښتونکو او اوکراین د پاوز ترمنځ د نافظه اوربند څخه 1,500 وارې سرغړونې سوي دي. د امریکا د عدلیې وزارت ویلي یو پاکستانۍ د محکمې لخوا د درغلیو او جعلکاریو په تور په 12 کاله بند او 8,000,000 ډالرو جریمې محکوم سوی دی. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت په وینا دې سړي چې محمد عتیق نومیږي د پیسو په سپینولو او روغتیایي جعلکاري کې لاس درلود. ویل سوي چې عتیق تر شلو زیات روغتیایي شرکتونه په کنټرول کې لرل او د درملنې په جالي دعوو یې 40,000,000 ډالر ترلاسه کړي وو. او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر شهزاده فیصل بن فرحان ال سعود وایي سره له دې چې له ایران سره د سعودي د خبرو په تیر پړاو کې د پام وړ پرمختګ ونوسو تیار دی چې له تهران سره پنځم پړاو مخامخ خبرې وکړي. ال سعود چې پرون د جرمني د منشن امنیتي کنفرانس ته وینا کوله هیله څرګنده کړې چې د ایران له خوا به په سیمه کې د نوې تګلارې د موندلو لپاره جدي لیوالتیا وي. ایران تر اوسه پورې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښوولی. د دې ترڅنګ د ځینو راپورونو تفصیل هم په دې خبرونه کې اوریدلی سي. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي.
ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې مطرح او مسؤول جهت په توګه باندې وپیژندل سي.
ښوونکي د یونیسف د هغې پرېکړې هرکلی کوي چې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د 2 میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. ځینې افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایتونه لري. د بریتانیا صدر اعظم وایي چې روسیې په اروپا کې تر ټولو لویه جګړه پلان کړې ده، خو روسیه دا تور نه مني. دا هم وایي چې په چین کې نن د جرمني اولمپیک لوبې پای ته رسیږي. د نورو مسایلو تر څنګ د ورکو عزیزانو پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د دې خبرونه راپورونو برخه ته. که څه هم هیڅ هیواد د طالبانو اوسنۍ حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دوی ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. طالب چارواکي وایي د یوه رسمي او مسؤول حکومت په توګه یې د پیژندنې لپاره هڅې روانې دي. خو د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر انکنن هاوت فیلدت د منشن یا مونیخ امنیتي کنفرانس ته ویلي د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته لیوالتیا نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
له شپږ میاشتو زیاته موده وشوه چې طالبان په افغانستان واکمن دي، خو نه د کورني مشروعیت په اخیستو بریالي شوي او نه یې نړیوال رسمیت ترلاسه کړی دی. خو بیا هم طالب چارواکي وایي له نړۍ سره هغه تعامل لري چې د رسمیت پیژندنې په پایله کې منځته راځي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او د دوی د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې رسمي تعامل یوازې پر راشه درشه او راکړه ورکړه پورې محدود وي.
اسلامي امارت هڅه کوي چې تفاهم رامنځته شي. زموږ هر ځلې بهرني سفرونه او دلته په کور دننه د بهرنیو راتګ هغه همیشه د موضوعات له ځان سره لري چې ډیپلوماتیک تماس لپاره لاره هواره سي او افغانستان نظام په رسمیت ومنسي او د نړۍ په موضوعاتو کې د مطرح او مسؤل جهت په توګه باندې وپیژندل شي. روانه دی ان شاء الله په راتلونکي کې به دا موضوع حل کړي.
که څه هم ښاغلی مجاهد ډاډ ورکوي چې ژر به یې حکومت رسمیت پیدا کړي، خو تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر له دې کار انکار کړی. اینیکین هویټفیلډ په مونیخ کانفرنس کې ویلي د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي او دا کار به ونه کړي. ناروی هغه هیواد ده چې روانه میاشتې د طالبانو ځنیو افغان سیاسینو، معترضو میرمنو او نړیوالې ټولنې ترمنځ د یوې غونډې کوربتوب هم وکړ، چیرته چې عملا د بحث یوه موضوع د طالبانو د اوسني نظام مشروعیت و. خو د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي ځینې هیوادونه د خپل منځي نزاکتونو له امله دې ته چمتو شوي نه دي چې د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې اعلان وکړي. د طالبانو اوسنی حکومت له پیل ډیر هیله مندو چې شاید له واکمنېدو سره سم یې ډیر ژر یو شمېر هیوادونه د رسمي حکومت په توګه ومني، خو لا یې دا هیله یوازې د هیلې تر بریده پاتې ده. د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې پریکړه آن هغو هیوادونو هم لا نه ده کړې چې دوی ته ډیر نږدې وو او له واکمن کېدو وړاندې ورسره خورا نږدې اړیکې درلودې. د امریکا متحده ایالاتو هغه مهال چې په افغانستان کې د طالبانو او مخکینی جمهوري نظام ترمنځ جګړه روانه وه خبرداری ورکړی وو که طالبان په زور واکمن شي له سختو بندیزونو او د نظام د عدم مشروعیت له ننګونې سره به مخ شي.
ومردل که څه هم یوه هیواد د طالبانو اوسنی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دغه ډلې ادعا کوي چې له نړۍ سره د یوه رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته ځي. د طالبانو له دې هیله مندۍ سره سره تازه د ناروې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنې ته دوی لیوالتیا نه لري. په جرمني کې له میش تحلیلګر توریالی زازی څخه مې د امریکې په پل کې پوښتنه وکړه چې د طالبانو هیله مندۍ څومره مواجه ده.
اصلی ستونزه دلته ده چې زمونږ د هیواد او د طالبانو د رسمیت پیژندلو په هکله د سیمې هیوادونه او نړۍ ټول سیاسي او اقتصادي اهداف لري. که چېرته دغه دوه ستونزې د شتون ونه لري د طالبانو حکومت دوی په رسمیت پیژني. بله دا ده چې لوی خنډ د طالبانو حکومت رسمیت پیژندلو لپاره د سیمې هیوادونه په راس کې پاکستان ده چې همیشه زمونږ د هیواد او د ولس پر وړاندې ستونزې جوړوي، د نه رسمیت پیژندلو هڅې کوي.
ځکه چې تاسو د پاکستان یادونه وکړه، خو برعکس په نړیوالو سټیجونو کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو څرګندونې د طالبانو په پلوي بلل سوې دي. دوی په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې بلاخره باید واقعیت ومني او له طالبانو سره تعامل تکشيني.
زما له نظره پاکستان دا حق نه لري چې زمونږ د هیواد او د ولس استازیتوب وکړي. افغانستان ډیر زوړ هیواد ده نظر پاکستان ته، او بله دا ده چې که نړیوال غواړي چې واقعا د افغانستان ستونزه حل کړي، دوی کولی شي د طالبانو مشرتابه د امنیت شورا ته یا د اروپایي ټولنې ته وغواړي او پوښتنه دې ترې وکړي چې د دوی رسمیت پیژندلو لپاره څه شیانو ته اړتیا لري. واقعیت دا ده چې اوس دې د نړۍ هیوادونه کامل متحده که ناتو ده د افغانستان د پریدي چې خپل آرام ژوند وکړي.
اجازه صاحب، تاسو د نړیوالو یادونه وکړه، بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو ویلي که طالبان غواړي په رسمیت د دوی حکومت وپیژندل سي، ځینې مسایل باید ومني چې د ښځو او نجونو د کار او تعلیم حقونو ته درناوی، د اقلیتونو د حقونو رعایت. څه فکر کوي چې طالبان ولې حاضر نه دي چې دغه مسایل ومني؟
زما له نظر تر څو چې ما اوریدلی دوی خو په خپل هم دغه ښاغلي مجاهد اعلان وکړلو چې موږ په راتلونکي کې جنکي مکتبونه پوهنتونونه ټول پرانیزو، اجازه ورکړو. دا د ګرمسیرو ولایاتو ټول مکتبونه د جنکي مکتبو ته اجازه ورکړې، او دوی لا شپږ میاشتې کېږي چې واک یې ترلاسه ده. که ته نړیوال دونه مینوال وي، لومړی دی دا چې دوی غواړي چې مشارکت ملی حکومت جوړ کی. زما له نظر لومړی دی دغه نړیوال که واقعا د دیموکراسي او د بشر د حقوقو مدافعین وي، لومړی دی هغه پوخانی جنگی جګسالاران، هغه چې د هیواد زمونږ د ولس دار و مدار او شیرازه غلا کړی ده، هغه د دوی نړیوال محکمې ته راوسپاري، او بیا دی مشارکت ملی حکومت غوښتنه د طالبان نو کې. دا هم یوه لویه ستونزه ده چې نړیوال په ښکاره توګه نه وایي.
په جرمنی کې میش د سیاسي مسایلو شننکه توریالای زادزای و چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې پر مسالې را سره خبرې کولې. په تازه مورید کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د طالبانو د حکومت رسمیت پیژندنې ته لیواله نه دي، خو طالبان وایي چې دوی له نړۍ سره د یو رسمي تعامل په چوکاټ کې مخته روان دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
په افغانستان کې ځینې ښوونکي د یونیسف ادارې د مرستو د تازه اعلان هرکلی وکړ. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د دولتي ښوونځیو ټولو ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرستې ورکوي. د ادارې ویلي چې هر ښوونکي ته به د میاشتې $100 ورکوي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي هڅې روانې دي چې د مرستو دا لړۍ د یوه کال لپاره وغځیږي. دا هم په دې اړه تفصیل
په هغه خبر پاڼه کې چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وچی صندوق یا یونیسف د یک شمې په ورځ خبره کړه راغلی دي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې 1,940,000 ښوونکو ته د دو میاشتو لپاره نقدي مرسته ورکوي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې یونیسف او نور همکاران یې د دولتي ښوونځیو له ټولو ښوونکو ملاتړ کوي. په همدې خاطر په جنوري او فبروري میاشتو کې له دوی سره دا مرسته کوي. په اعلامیه کې راغلي چې د ټولو دولتي ښوونځیو، تخنیکي او مسلکي مرکزونو او د ښوونکو د روزنې مرکزونو ښوونکي او استادان په دې پروګرام کې شامل دي. په خبر پاڼه کې په افغانستان کې د یونیسف ادارې د استاذ محمد ایوبیا له قبل ویل شوی دي د ښوونکو د معاشونو په برخه کې له څو میاشتو بې ثباتي وروسته خوشاله یو چې د افغانستان د دولتي ښوونځیو ښوونکو ته د اضطراري ملاتړ زمینه برابروو. نوموړي ویلي یونیسف اداره $250 میلیونه اضافي ډالرو ته اړتیا لري چې د افغانستان له ښوونکو اوږدمهاله ملاتړ وکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د دې وزارت او یونیسف ادارې د تفاهم پر بنسټ ښوونکو ته د یونیسف ادارې لخوا د دو میاشتو لپاره مرسته کیږي. د وزارت د نشراتو رئیس عزیز احمد ریحان د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل
بلاخره توافق ته ورسېدو چې د دو میاشتو لپاره به یونیسف د هر معلم ته د میاشت $100 ورکوي او زیات امیدوارې موجوده ده چې دغه پروسه یو کال ته وغځیږي.
ریحان وایي د یونیسف ادارې مرسته شوې پیسې به ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې حواله شي او دوی کولی شي له بانکونو یې ترلاسه کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه دوی د یونیسف ادارې شوې مرسته 40,000 ښوونکو ته د بانکي حسابونو له لارې ورلېږلې ده. په افغانستان د یونیسف ادارې مرسته د ښوونکو له هرکلی سره مخ شوې ده. دو ښوونکو شهناز او سهیلا ازادي رادیو ته وویل
دا ډېر یو ښه اقدام دی. موږ ټول معلمین د اقتصادي ستونزو سره مخامخ یو، هیله لرو چې دا کومکونه ډېر شي.
ما بسیار خوش هستیم که یونیسف
موږ ډیر خوښ یو چې یونیسف ادارې له موږ سره مرسته وکړه. تر اوسه پورې موږ ته د لینډۍ او مرغومې میاشتې معاشونه نه دي راکړل شوي. خدای دې وکړي چې دا مرستې دوام وکړي،
دوام داشته باشه.
له ښوونکو سره داسې مهال د یونیسف ادارې د مرستو لړۍ پیلېږي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د بشري او اقتصادي بحران له رامنځته کېدو سره طالبان تر اوسه په دې نه دي بریالي شوي چې په منظم ډول دولتي کارکوونکو ته معاش ورکړي. له دې مخکې د طالبانو د مالي وزارت ویلي وو چې د وري یا حمل میاشتې له پیله به دا بهیر منظم کړي.
ځینې عام افغانان د پاکستان د ویزو د ورکړې په بهیر کې له ستونزو شکایت لري. دوی وایي چې په میاشتو میاشتو ورته ویزه نه ورکول کیږي او ادعا کوي چې د بیړنیو ویزو لپاره کله کله مجبوره سوي چې پیسې هم ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفارت دا ادعا ردوي.
په کابل کې د پاکستان سفارت له څو میاشتو راهیسې د ویزو د ورکړې بهیر د چټکتیا په موخه آنلاین کړای، خو یو شمېر عام افغانان اوس هم شکایت لري. د کابل ښار یو اوسیدونکي لطف الله بهیر ازادي راډیو ته وویل د ناروغ پلار لپاره یې ویزه اخیستې، خو اوس د کورنۍ د نورو غړو لپاره ویزه نسي ترلاسه کولای.
هغې که خو ډېرې ستونزې وګاللې، اوس هم 15 کسانو ته غواړم چې ویزه ترلاسه کړم. ایجنسیانو والا $100 ان تر $1,500 پورې ویزې پیسې غواړي. د یوې ویزې په سر هم 3 میاشتې نه.
لطفالله وایي د آنلاین ویزو لپاره یې هڅو او انتظار کومه نتیجه ورنه کړه، نو ځکه یې سیاحتي شرکتونو او ایجنسیو ته مراجعه کړې. د جلال آباد ښار اوسیدونکی عثمان بل افغان دی چې د پاکستان ویزې ته اړتیا پېښه ده. دی هم له زیات انتظار ستړی ښکاري.
د پاکستان ویزې د لپاره سخته اړتیا لرو، چون مریض لرو، مریض غواړو چې پاکستان ته ویزه ډاکټرانو جواب راکړي. د ویزې د لپاره ډیر وخت کې انتظار باسو، زموږ نه راوځي. نو آنلاین بنانو لسه بل لسه یغه په خوا بچو پلان بودر دغه سیستم اوس نشته.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته کابل ته د دریو لوړپوړو پاکستانی چارواکو په سفرونو کې د طالبانو حکومت سره ژمنې سوي وي چې دوی به افغانانو ته د پاکستان د ویزو بهیر چټک، اسانه او پراخوي. طالبان هم چې دا ستونزې په خپل ځای پاتې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ستونزې د پاسپورت د ویزې په برخه کې ستاسو پاکستانی ویزې په افغانستان کې یو بار دوی ویل چې خلاص شوی دي، نور راځي او څه ستونزې ستاسو خو به موږ تماسونه بار بار نیول سي دا ستونزې حل شي، خصوصا د مریضانو په برخه کې او سہولتونه ایجاد شي.
د دې ستونزو په اړه په کابل کې د پاکستان سفارت چارواکي وپوښتل. دغه سفارت د رسنیو د برخې قنصل طاهر نواز ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې د پیسو په مقابل کې د ویزو د ورکړې دا رد کړه. خاغلی نواز لیکلی دوی یعنی ویزا غوښتونکي په غوښتنلیک کې غلط معلومات ځای پر ځای کوي، له همدې امله د ځنډ لامل ګرځي. کله چې دوی ته بیا برېښنا لیکونه واستول سي دوی هیڅ ځواب نه ورکوي. خو عام افغانان بیا ادعا کوي چې د ویزې د ورکړې د بهیر دا ځنډ د دې لامل سوی چې کمیشن کارانو ته د ویزو د اخیستو لپاره پیسې ورکړي. د یادونې وړ ده چې اکثر افغانان پاکستان ته د روغتیایي ستونزو او درملنو لپاره ځي.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده p ازادي رادیو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې 15 دقیقې او 30 ثانیې دي. اوس هم یوه نړیواله مسأله څېړو. د برېټانیا صدر اعظم وایي روسیا له 1945 میلادي کال وروسته په اروپا کې د تر ټولو لوی جګړې د پلان په حال کې ده. پر روسیې دغه تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د تازه اټکل له مخې مسکو د اوکراین پولې ته څیرمه تر 190,000 پورې سرتیرې ځای پر ځای کړي دي. تفصیل له اسدالله لودین.
د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي شواهد ښیي چې روسیا په اروپا کې له 1945 میلادي کال راهیسې د تر ټولو لویې جګړې پر پلان بوخته ده. جانسن د مونیخ امنیتي کانفرنس په څنډه کې له بی بی سي سره په یوه مرکه کې ویلي د دغه پلان ټولې نښې نښانې له وړاندې په یو ډول پیل شوي دي. جانسن زیاته کړه استخباراتي معلومات ښیي چې روسیا د داسې یو یرغل نیت لري چې د اوکراین پلازمینه کیف محاصره کړي. د جانسن په خبره خلک باید پر دې پوه شي چې دغه پلان د بشر له ژوند څومره بیا اخلي. د ده په باور دا احتمالي مرګ ژوبله به یوازې اوکراینیان نه بلکې ځوان روسان هم ګالي. پر روسیې دا تورونه داسې مهال لګول کېږي چې د امریکا د حکومت د نویو شمیرو له مخې مسکو په روسیا او ګاونډي بلاروس کې د اوکراین پولې ته څیرمه د 169,000 تر 190,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. د برېټانیا صدر اعظم ویلي دوی او امریکا به په ګډه د روسیې د پاونډو او ډالرو د سوداګرۍ کمپاین ودروي. هغه بندیزونه چې د جانسن په خبره پر مسکو به یې اغیز زیات وي. لویدیځو قدرتونو له دې وړاندې هم مسکو تورن کړی چې هر وخت کې ممکن پر اوکراین برید وکړي، خو روسیا بیا دا ردوي او وایي ځواکونه یې اوکراین پولې ته نږدې پوځي تمرینونه کوي. د روسیې د احتمالي یرغل په وړاندې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي هم د چمتووالي خبره کړې ده. د ویلي د اوکراین وګړي هڅه کوي د روسیې له خوا له ورپېخ ګواښ سره سره په ښه ډول خپل ژوند مخته یوسي. زیلینسکي پرون شنبه په جرمني کې د مونیخ امنیتي کانفرنس ته د وینا پر مهال وویل د اوکراین وګړي به له خپلو شریکانو سره یو ځای یا هم له شریکانو پرته د روسیې په وړاندې د ځان دفاع وکړي. دوی وویل که نړۍ غواړي له اوکراین سره مرسته وکړي باید دغه هیواد ته جنگي وسلې ورکړي. د همدې ضد او نقیضو ادعاو په ترڅ کې د اوکراین له دونیتسک سیمې څخه روسي پلاوه بیلتون غوښتونکو د روسیې خواته د ښځو ماشومانو او په خومره کسانو تخلیه پیل کړې ده. دوی ادعا کړې چې د اوکراین پاوز پرې د برید پلان لري، خو کیف دا ادعا رد کړې ده.
او د اسدالله لودین په بل راپور کې اوري چې په چین کې نن د ژمني اولمپیک لوبي پای ته رسیږي او د اولمپیک بیرغ د 2026 میلادي کال ژمنۍ لوبو قربانو ته سپارل کیږي. ټاکل سوی راتلونکي ژمنۍ اولمپیکي لوبي د ایټالیا په میلان او کورتیا شارونو کې ترسره سي. سرجنۍ لوبي د تل په څیر له خبرو جوړونکو پیښو سره ملې وي.
د اولمپیک پر سګنۍ ژمنۍ لوبو تر ټولو ډیر سیوری کورونا غوړولی وو چې دی وبا ورزشکاران، خبریالان او هم نندارچان او تنظیمونکي محدود کړي وو. ځینو هیوادونو بیا د دې لپاره دغه ژمنۍ لوبې له سیاسي پلوه تحریم کړي وي چې ویل یې چین د بشري حقونو د ټینګښت په برخه کې ښه سابقه نه لري. خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې له لویدیځ سره په ناندریو بوختی له خپل چینایي سیال شي جنپینګ سره د پیوستون په هدف د اولمپیک د پرانستې مراسمو کې حاضر وو. د چین په ژمني اولمپیک کې د خبریالانو شمیر هم کم وو او وې نشوي کولای چې د اولمپیکي لوبو له ټولو پیښو راپورونه جوړ کړي. د چین چارواکو د دغه محدودیتونو علت د کورونا ویروس د مخنیوي او کنټرول هڅې بللي، خو ځینې بیا په دې باور دي چې دا اقدامات د دې لپاره کېدل چې خبریالان بې پلوه اطلاعاتو او د اولمپیک سیاسي اړخونو ته لاسرسي منع کړي. د اولمپیک پر ګډون کوونکو د ځانګړو محدودیتونو له کبله ځینې هغه لوبغاړي د کورونا د مثبتوالي له کبله له لوبو پاتې شول چې له کلونو کلونو راهیسې یې چمتووالی ورته نیولی وو. له دې ټولو بدلونونو سره سره چینایي چارواکو نن وویل چې دوی اولمپیکي لوبې په بریالیتوب سره پای ته ورسولې. د سګنی ژمني اولمپیک د جوړولو کمیټې ویاند تاو ویډانګ وویل دا ژمني لوبې به په تاریخ کې تلپاتې واوسي. د چین لسګنیو اولمپیکی لوبو څخه خپل چین 9 د سرو زرو مډالونه وګټل او دریم مقام ترلاسه کړ. د لوبو اتلولی ناروې د سرو زرو د 1400 مډالونو په ګټلو خپل کړه. دا هغه هیواد دی چې 5.5 میلیونه نفوس لري. جرمنی د سرو زرو د 1200 مډالونو په ګټلو دویم او امریکا په اتو هغو څلورم مقام وګاټه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د خبرونه دی برخه ته مزاج ملند هر کله کوم د خصوص مدني فعالانه ورونان دی وختنه کوي چې ځوانانو ته د کاري فرصتونه او د زده کړو لپاره مناسب شرایط برابر شي. دوی په دې هم اندېښنه څرګندوي چې د چارواکو له لوري په ګمارونو کې وړتیا مسلک او معیار په پام کې نه نیول کیږي. بل لور ته په خصوص کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو لپاره د زده کړو او کاري فرصتونو په برابرولو دوامدار هڅې کوي. نجیب الله لوخیل نور تفصیل سره.
خوستی مدنی فعالان او رون اندی وای چې د بیکاره یو سالم بوختیا و دنشتون لکبله ګان ځوانان له اقتصادي او رواني ستونزو سره مخامخ شوی دي. د دوی په وینا دا حالت د دې لامل شوی چې ډیری ځوانان بهرنۍ نړۍ په ځانګړي ډول په قاچاقي او له ګواښونو څخه په ډکو لارو اروپایي هیوادونو ته د تګ هڅې وکړي. په خوست کې د یو مدني بنسټ مشر فضل رحمان قانی ازادۍ راډیو ته وویل
په مطلق ډول د ځوانانو بیروزګاری یعنی ځوانان بیروزګاره دي چې له امله یې د ګرشمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، بشري نورین سره مخامخ دي او د دې سره ترڅنګ چې په روحي لحاظ د ځوانانو یو ډول تشویشونه زیات شوی دي، هغه دادی چې په موجوده نظام کې غیر معیاري ټاکنې یا غیر معیاري ګمارنې دي.
خوستی مدنی فعال حبیب کامران وایي کچیرته دلته د ملي یووالي او ملي جوړښت لپاره کار وشي نو ځوانان به په خپل هیواد کې خدمت کولو ته تیار شي.
زیاتره ځوانان بیکاره دي چې د بیکارۍ له امله دوی اړ شوي دي چې ځینې هیوادونو ته هم لاړ شي. په ځانګړي توګه اروپا لپاره ډېره هڅه کوي چې په کچکي لارو اروپا ته ځنونه ورسوي تر څو خپله د بیکارۍ ستونزه له منځه یوسي. د ملي یووالي او د ملي جوړښت لپاره باید داسې کارونه وشي چې ځوانان دې ته هیله مند شي، دلته خپله سرمایه ګذاري وکړي. دوی چې اروپا او نورو هیوادونو تنظیم ډېرې پیسې لګوي، کاغذ پیسې دوی دلته په سرمایه گذاری ولګوي، فکر کوم ګټه به هم ډېره وي او د هیواد لپاره به هم دا ستره دی ویاړ خبره وي.
یو بل مدني فعال داود باور وویل تر ټولو مخکې باید د ځوانانو په مخ کې پوهنتونونه، ښوونځي او نور ښوونیز مرکزونه پرانستل شي.
پانتونه د خلاصي د زده کړې زيونه چې دي د باید ورته فعال شي، زر تر زر د بده باندې کار وشي. بل دغه دی چې د ملا او د کاری د اومي هیڅ پارک بایونه کی هغه خلک هغه ځوانان چې د اسلامي ارزښتونو ته ملي ارزښتونو ته تبدیل دي، دوی ته د په نظامی ملکی په ټول ادارو کې سهم ورکړل شي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي وایي د ځوانانو د زده کړو او کاري فرصتونو د برابرولو لپاره دوامداري هڅې روانې دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل
هغه پروګرامونه چې د افغانستان اسلامي امارت مرکزی حکومت په پام کې لري د ایغې نه داسې معلومیږي چې په ارتلونکي کې به د موږ ډېر ځوانان هغه به په چارو کې مصروف شي. موږ خو کوشش دادی چې د ځوانانو د پوره چار پیدا کړو، کاري فرصتونه وي ته پیدا کړو. د موږ اراده، عزم، حوصله دا قوي دي.
د ځینو نړیوالو بنسټونو د څېړنې له مخې د افغانستان څه د پاسه 40 میلیونه خلک د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د دې ترڅنګ بیکاري که څه هم یوه نړیواله ستونزه ده او په افغانستان کې پخوا هم د بیکاري کچه لوړه وه، خو پر افغانستان د طالبانو له بیازري واکمنېدو وروسته دا ستونزه ډېره شوې او له دې کبله د خلکو اقتصادي حالت خراب شوی دی.
وروزګان کې له ښوونځیو څخه فارغ شوي زده کوونکي وایي د کانکور ازموینې لپاره هیڅ چمتووالی نه لري او د پوهنې ریاست باید ښوونیز کورسونه ورته جوړ کړي. د پوهنتون استادان هم له کانکور څخه مخکې لارښوونه د زده کوونکو لپاره مهمه بولي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې.
ډېری ځوانان غواړي چې د کانکور د ازموینې له لارې د خپلې خوښې پوهنځي ته کامیاب شي، خو چې چمتووالی ورته ونه نیسي ممکن د ډېرو دغه هیله یو خوب پاتې شي. یو شمیر ځوانان چې اقتصادي ستونزې نه لري په خپلو لګښتونو د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه وایي، خو هغه چې جیبونه یې خالي دي بیا له دې کورسونو ډیر وخت محروم پاتې وي. د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی یو له هغه ستونزو ده چې د اروزګان ولایت یو شمیر نارینه او ښځینه زده کوونکي ورسره مخامخ دي. دوی شکایت کوي چې د تیرو کلونو په څیر د کانکور د چمتووالي لپاره ورته وړیا کورسونه نه دي جوړ شوي. د اورزګان ولایت د سیدال خان لیسې دوه پاری غسوز د کوونکو عارف الله او رضوان ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو کلونو کې به د پوهنې ریاست لخوا له 12 ټولګي څخه پاری غسوز د کوونکو ته د کانکور لپاره د چمتووالي کورسونه برابرېدل او پایله به یې هم ګټه وروه خوای سش کال دا څه نسته
کیږ دوله سم سم سپری غسوی موږ دا نه لرو کچیر دا ونه لرو موږ ډیر نه هلی کیږ ځکه موږ په دې نه پویږ څنګه موږ انتیا مارک څنګه کانیا بس لوړ ذکر ته موږ له وزارت څخه دا غتر څنګه د روزګان د ماری پریاست څخه دا غواړو چې موږ ته دغه شوونیز بهر پیل کې تر څو موږ په دغه کې به زده کړو کو د کانکور درلنګ درتلنګ کانکور د پاره یو څه زده کړو چې موږ څنګه کانکور انتیا مار
ډیر زیات مهم دلته کچیر پینټیم کې دی ناس دی په دا فورمو په دا پرچو په دې سره نه خلاص به دې سره خلاص یې کچیر دا ورته ویل سی بیا به تل په دوه پرچو پرمو په دیو شان به سر خلاص سلینو سم دا غشتنه د چې بعد پر روزګان لایت کې د لې په دا سنټرونه کې دا سین د کانکور امادګی ورته شروع کې
د ریپولا او رضوان اندیشنی په روزګان ولایت کې د زرګون زده کوونکو د جملې څخه د دوو د دې ترڅنګ د روزګان ولایت شوونکې هم د کانکور ترازموینې وړاندې شوونیز کورسونه مهم بولی په یاد ولایت کې د پوهنتون استاد قدرت الله نیکزاد وای
کله پنتون ته کم نه بکدل همدغه د کانکور نتیجه او چدی به ویلې دلې ځکه چې دلته خودون د تحصیل نسته په مکتبو کې لکه د نور ولایتو په څیر کچیر دغه د کانکور امادګي کې چنی نو دا کدای چې ډیر کسان د لوړز د کړ څخه پاتې سي د تیر کال په پسدی باندې تقریبا 50% کسان کدای چې لوړسي
د زده کوونکو د غستون زمو د روزګان ولایت د پوهنې ریاست له چارواکو سره شریکې کړي د یاد ولایت د پوهنې ریاست رئیس مولوی خیر الله حق نامه وایي چې د وزارت لخوا دوی ته تر اوسه پورې په دې برخه کې کومه طرحه نه دور کړول شوی او دوی هم کوم ځانګړی پلان نه لري
هغه ومشته د وزارت خاصه لښونه کیږي دغه خاصه ومشته مکتوب راځي هغه مکتوب چرته راسي نو بار بیا مش په هغه کار باندې عمل کوو هغه نظم او طریقه جوړو نو د کمکور د امتحان پر برابر باندې او دغه رقم د شاګردان ورته آماده کول یا د شاګردان ورته روزل یا د شاګردان ورته نظم او طریقه برابرول یا دی ورته پوکول نو دا پر برابر منی ومشته کم خبره د وزارت خاصه نه درغلی مکتوب نه دی ترغلی چې هغه نظم او طریقه موږ جوړه کو
د یادول ورده چې ساش کال په اورزګان ولایت کې د کانکور د ازموینې لپاره د چمتووالي په برخه کې کوم شخصي کورس هم نه دی خلاصوي چې زده کوونکي د کانکور د ازموینې لپاره د پیسو په بدل کې هم د کانکور د ازموینې لارښوونې ترلاسه کړي
د تل په سیر بیا هم ستاسو غن پیغامونه مخترا رسیدلې دي څو یې راخلو
د هلمند ولایت په واشیر ولسوالۍ کې موږ د خبرونو اورو ولې چې زموږ پر ژوند ډېر ښه اثر کړی دی ډېر مننه ورسره ده
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو علي اکبر يم د سره د کوزي پښتونخوا د ډیسټریک کورم دا ازادې رادیو حکومت شلمی کلیزی په مناسبت حکومت تاسو په او خور کړه دی دا او سره مو تاسو ته مبارکباد دی یو مبارکي درکو نو موږ ډیر خوشاله یو چې ازادې رادیو شل کلنه شو نه او مو هم د ډیټ نه یعنی تقریبا د نونه سو کالونه دا ازادې رادیو واورو او خوخوي او ډيري ډيري خطرونه لري
هلمن يم چې ټول برکرو خوش او خوشاله وي زه د ازادي راډیو څخه ډیر خوش او خوشاله يم چې مشته هر وخت د مات تر سره کړی دي او موږ د دې راپورونه هر وخت تعقیبو نو زما یو دا پیغام دی تر لوړپور چارواکو پورې ورسوي چې موږ د هلمند ولایت د ناوی پولیسوالۍ کې ډمبرونه ګرد مینونه وهلي دي په دا تیر وختو کې نو د شپې مسلمان رواني بتی نه لري موټرګاټ موټر هر شی چې وی پکښی وی او یالته ټپیان سي یا شهیدان سي نو د ټول لوړپور چارواکو سهیل ورو چې دغه ډمبرونه او خامه سړکونه ټول راته جوړ کړي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو شه اسپیرات
هلمند ولایت باندې کجکی ولسوالۍ څخه را اړیکه یم. بس ازادي راډیو خو نه موږ دلته اورو ډېر ډېر اورو دا د ماښ سهار د 2 بجو چې شروع شي د مهم خبرونو د فارمند 12 بجې مهم خبرونه بس اکثره وخت اورو.
زمیشو میرویس خبرې کوم اوروره مواد شرازی بالکل دی تنگی دی کامی پل سره هیڅ نو ور کوي وای دا دولتي خلک دی دې ته مواد موږ نه ورکوي پلانکه دا وډینګ د پاندې هغه باندې نور هر جته موادونه ورکوي وروره.
ستاسو په همدی پیغامونو د خبرونه دا برخه پای ته رسو. دا ساده رادیو خبرونه د سهار 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په منځنه